مشال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 3 بجې شې ویننن د اتوار ورځ او د 2018 کال د دسمبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او د دې مهې روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم ممننا خبرونه اوري.
په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان نن په صوابۍ کې جلسه کوي. د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. روسي پوځي الوتکه نن سهار وختي راغورځېدلې چې پکې 2 کسان سپاره وو. او زه خبرون تفصیل. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان نن په صوابۍ کې جلسه کوي. د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی نن مشال ډو ته ویل که په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق پړه اندېښنې ځواب نشي نو مظاهره به پیل کړي.
موږ به هر حد پورې کاغه احتجاج راځي، کاغه اسلام آباد ته تک راځي، که د پارلیمنت هاوس ګیراو راځي، موږ به هر حد پورې ځو. موږ خپل د صوبې حق باخلو.
پښتانه او بلوڅ سیاستوال ټول لګوي چې پاکستان مرکزی حکومت د دوی لسیمو د تیریدونکې لارې، سنیتی زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولي، خو د مسلم لیګ نون حکومت دا نه مني او وایي چې دې منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. د پاکستان کورو چارو وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورو چارو وزیر چوری صالح خان وویل چې زرداری ته د څه قسمه مفاهمت یا ډیل ضرورت نشته، ځکه چې د نوموړي له هیواده پرتلو یا راتلو څه بندیز نشته. نثار زیاته کړه چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین ته د حکومت لخوا څه قسمه ضمانت هم نه دی ورکړل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری اتلس میاشتې له ملکه بهر پاتې کېدو وروسته د جمعې په ورځ هیواد ته راستون شو. زرداری ویلي وو که د دوی کردار کشي ونه درول شوه نو دوی به د پوځي جنرالانو هغه څه ولس ته ښکاره کړي چې تر اوسه پورې به پرې څوک خبر نه وي. تر دې خبرو وروسته زرداری له پاکستانه بهر لاړ. په جګړو پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کورم ایجنسۍ ځپل شوي ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کوي هغه له درغلیو ډکه ده. حکومت وایي تر سروې وروسته به هر پوره ړنګ شوي کور والا ته 4,00,000 او لږ زیانمن شوي کور ته 1,60,000 روپۍ ورکول کېږي. خو د منځنۍ کورمې ځینې خلک تور لګوي چې پولیټیکل انتظامیه د ذاتي پیژنګلوۍ په بنیاد د خلکو نومونه لیکي. د میرباغ سیمې اوسیدونکي فضل جان پرون مشال ډو ته وویل
پل رشتہ داری په بنیاد باندې یا چوک سټیک ہولڈر ویل ته مطلب سواسوی مغوته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
خود منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي پرون مشال ډو سره خبرو کې د درغلیو تورونه رد کړ. وی ویل چې ځایي خلک په سروې کې په سمه طریقه د ضروري اسنادو سره ګډون نه کوي. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کریسمس مانځي، پیښور کې پرون د لړکې غونډې شوې. پرون پیښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو مانځلو په غونډه کې د مدني ټولنو ځینې مسلمانانو غړو اهم برخه درلوده چې پکې یوې سنا اعجاز مشال ډو ته وویل
څنګه دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي.
ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دواګانې غوښتې او په دې موخه د سندرو ترڅنګ سټیج ډرامې هم وړاندې شوې. مشال ډو ته غوږېستې. افغان ځایي چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه 2 وژلي دي. د لغمان ولایت د والي ویان د سرحدي ځواک وایي پیښه د میترلام په سیمه کې له یو وزارت سره نږدې شوې. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو په افغان امنیتي ځواکونو او چارواکو دا قسمه بریدونه اکثره طالبان کوي چې پکې زیاتره ولسي وګړي وژل کیږي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې یې په تیرو 1200 میاشتو کې د سخت عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې. د ننګرهار والي ویاند توله خوږیاڼي نن مشاهده ته وویل چې داعش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره هفته د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وو چې داعش وسلوالې ډلې د ګڼو ملکي وګړو کورونه سوځولي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي یو مړی یې روسو له هغو د تور سمندرګي نه راویستی چې یوه روسۍ پوځي الوتکه نن سهار وختي راوغورځېده. په الوتکه کې 2 نوي کسان سپاره وو. د روسیې دفاع وزارت ویان وایي د جهاز پرېوتو له امله د وژل شوي تن مړی د سوچي ساحل نه 6 کیلومتره لرې موندل شوی. له دې مخکې د دفاع وزارت وویل د الوتکې ټوټې یې د سوچي ښار له ساحله 1.5 کیلومتره لرې د تور سمندرګي په اوبو کې له 50 تر 70 میټره جووري موندلي. د دغه وزارت په وینا د الوتکې په سپرلو کې 48 موسیقاران او 9 روسي خبریالان هم شامل دي. د روسیې تاس خبري اجانس په سیمه کې د بیړنیو خدماتو د ادارې په کول ویلي چې د الوتکه د شام په لزاکیا ښار کې د روسیې د پوځ یوې هوایي اډې ته روانه وه او د تور سمندرګي له پاسه بېدرکه شوه. د روسو د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د واقعیت درک په بشپړ توګه له لاسه ورکړی دی. ماسکو د غبرګون د واشنگټن له اړخه د 9 بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی دی. د امریکا په دې وروستیو کې د شام پر یو شمېر چارواکو دغلته په کړکېچ کې د رول لرلو له کبله پر یو روسي بانک بندیزونه اعلان کړل. امریکا د تم بانک په نومو د دې روسي بانک د مشرتابه 9 غړي د بشار الاسد حکومت ته د مالي خدماتو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. او د روس د ولسمشر له دفتره په پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول په روانه جګړه کې یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو د اسرار عالم مومن نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د ځینو نورو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د کاریډور فرنټ مشر وایي حکومت مغربي لاره له پامه غورځولې.
د پخپل صوبایي وزیر اعلی سره پخپل الپارټیز کانسل سره صوبې ولې دراوړي چې هغه کتر ته هغه د جبرتنی ولا ټکنو ودی دي چې په هر محاس کې دا جنگ خو
په کورمکی حکومت جګړه ځپلو سره د مرستو لپاره یو سروي پیل کړی ده. خو ځینې ځایي اوسیدونکي بیا وایي
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي هلته مطلب سواسوي مغوته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي، هغه ته هیڅ توجه نه ورکوي.
او د مشال مرکه کې د تاریخ دان عبدالله کانه سره خبرې کوو.
یو زوی یې پیدا شو چې ورمړ نه بیګو کم چې د پلان نه زیات شهرت او دولت حاصل کو، په دې وجه قبیله چې ده هغه په نوم ورمړ یې.
د مشال سره یې باورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د ځینو نورو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او دغه منصوبې په اړه د کاریډور فرنټ په نوم تنظیم وایي وفاقي حکومت مغربي لارې ته پوره اهمیت او فنډ نه ورکوي. دا چې کچېرې وفاقي حکومت د صوبې د سیاسي ګوندونو او د کاریډور فرنټ تحفظات لري نه کړي، نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي؟ تفصیل یې په دې د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ په یو غونډه کې د 1,00,000,000,000 روپو په لګښت سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د دغه منصوبې په اړه د کاریډور فرنټ په نوم د تنظیم مشر سیدالم محسود بیا وایي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې په اړه کچیرې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا او فاټا ولستاندېخنو جواب ورنکړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي؟ په جواب کې صدر عالم محسود وایي
دا بس څنګه موږ پریږدو، موږ صوبایي حکومت ته دا ویلي دي چې ګوره دې نواز شریف ته وایي چې ته الپارټیز کانفرنس وغواړه، دلته په صوبه کې جماعت اسلامي الپارټیز کانفرنس راغوښتلی و، پاکه مشترکه موږ په یو لای عمل باندې متفق شولو. دې هغه ولې مخکې دی په خپل صوبایي وزیر اعلی صاحب په خپل الپارټیز کانفرنس د صوبې ولې نه راغواړي چې هغه کچرته هغه د جماعت اسلامي ولا ټیک نه و؟ دې ټیک به په هر محاذ کې دا جنگ کوو، په هر ځای کې به جګړه کوو، دا د جهاد به تر اخره پورې کوو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره جواب نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلي او زیاتوي.
موږ باقاعده باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو، دغه آغاز موږ د صوبایي نه وکړو. بیا چونکې د هندوستان او د پاکستان د حالات داسې رالو بارډر باندې ډېر کریټیکل سچویشن وو، تای د سنجار ولی خان صاحب هغه احتجاج چې باقاعده موږ شروع کړو باقاعده هغه کې بیا لږ دما په دې وجه رااله چې دغه حالات پجاو. همیشه پاتې نه هم په دې ځای ولاړه چې مغربي روټ دا زمونږ حق دی، او چونکې زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ چې دی د شتګردۍ په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی، پس عوامي نسل پارټي به د مغربي روټ یقیني کولو لپاره انشاءالله ټولې مهذبه لارې احتجاجونه چې دي هغه به استعمالوي.
د نن وړاندې نواز شریف په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلي چې دا شان د ټولو صوبو تحفظاتو ته ځواب ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه دې یو بل ټولګوندي غونډه هم وکړي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي دوی خپلې اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
لیکن ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنټ چې کوم کې دا سی پیک کې صدا مغربي روټ دا هغه تدې نه خي. دا یو شکوک شو باتې ده چې نن زموږ حکومت ته موږ دا نه غواړو چې را سبا بل څوک راشي او دا په سی پیک کې د دې اړو سه حصہ نه دي دي صبح. بیا به خلک موږ ته خبرې کوي چې دا پته نه پسه خر شو. موږ هر حال پورې هغه احتجاج راځي، هغه اسلام آباد ته تک راځي، کې د پارلیمنت هاوس ګراو راځي، موږ به هر حال پورې ځو او موږ خپل د صبح حق باخلو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي. بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې دغه منصوبې د کامیابولو لپاره د ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري د څه قسمه مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې ملک ته نه دی ستون شوی او نه ورته د حکومت له خوا ضمانت ورکړل شوی دی. د نوموړي وینا وه چې دوی له په سازشي نظریو کې نه دي پریوتل پکار. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې خبریالانو ته چودري نثار علي خان وویل چې آصف علي زرداري ته د پاکستان راتللو لپاره د څه قسمه ډیل ضرورت نشته، ځکه چې نه خو یې نوم په ای سي ال کې دی او نه پرې څه قسمه بندیز شته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رینجرو د چاپو آصف علي زرداري راتګ سره هیڅ تعلق نشته. د چاپو نه متعلق د رینجرو بیان مخې ته راغلی دی او د آصف علي زرداري پر ضد نه خو څه اف آی آر شته او نه په یوه مقدمه کې مطلوب دی. د ذکر ده چې د پاکستان پیپل ګوند شریک مشر او خوانی صدر آصف علي زرداري د تیر کال په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند ایوي غونډې ته ویلي وو که د دوی کردار کشي اون درولې شو نو دوی به د فوزي جرنیلانو هغه څه اولس تخکاره کړي چې تر اوسه پرې څوک خبرې نه کوي. د دې بیان وروسته آصف علي زرداري له پاکستانه بهر لاړو او اتلس میاشتې وروسته د جمعې په ورځ هیواد ته راستون شو. خو د رپورټونو تر مخه د جمعې په ورځ د رینجر ځواکونو لخوا د زرداري راتګ نه مخکې د هغه یو نږدې ملګري په کاروبار چاپې وهل شوي دي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې داسې څه ثبوتونه نشته چې وویلی شي چې آصف علي زرداری د راتلو لپاره د حکومت یا فوج سره څه ډیل کړی وي. پاکستان مسلم لیگ نون د نوموړي د راتک مخالفت ځکه هم نه کوي چې په کال 2014 کې چې کله تحریک انصاف د مسلم لیگ نون حکومت لپاره مشکلات را پیدا کړل نو پاکستان پیپلز پارټۍ د نواز شریف سره ولاړ وو. دا صحیح ده چې بلاول په روان کال کې د حکومت پر ضد سخت تقریرونه وکړل، خو مسلم لیگ نون ګڼي چې زرداری صاحب له وجې دواړه ګوندونو ترمنځ حالات بیا ښه کېدای شي، او تر څو چې د پوز خبره ده چې نوموړي یې پر ضد تیر کال سخت بیان ورکړی وو نو زه ګڼم چې هغه وخت هم څه مسله نه وه، او زرداری صاحب پخپله د ملک نه بهر لاړو. اوس چونکې پوځي مشروالي بدله شوې نو هغوی ګڼي چې حالات لکه د مخکې په شان نه دي، نو ځکه واپس راغی. د یادونې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي که وفاقي حکومت یې 8 دسمبر پورې څلور غوښتنې چې پکې قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټې جوړول، پاناما اسنادو رڼې پلټنې کول، چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په حق لا ټولګوندیزه غونډه را بلل او خارجه وزیر ټاکنه شامل دي او نه منلې شوې نو تحریک به پیلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کورم کې حکومت جګړه ځپلو سره د مرستو تر ویشلو مخکې یو سروې پیل کړی ده. ځایي خلک پرې نیوکې کوي چې یوازې د هغو چا نمونه په دې سروې کې شاملېږي چې پولیټیکل انتظامیه کې پیژندګلوي لري، خو چارواکي بیا وایي داسې نه ده او پکار ده چې خلک د فارمونو ډکولو په وخت ټول اسناد ځان سره ولري. په اړه یې تفصیل د طارق اورګزین نه.
پوکورما کې د مسوزو ځای خلکو د نړیدلي کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړې او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي. د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفارشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کم چې غریب او بېوسه دي، نو پکار دي چې څوک هم د پامه ونه ویستل شي.
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي هلته مطلب غوته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي غو ته توجه نه ورکوي.
دا سروې چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د درغه سیمې سیدالله مشال لډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
د مدخل تقریبا تعداد زه تاته څه وایم، ډېر زیات ډېر په لکو هغه دی تعداد دی ودي کې بیش نختي کوي.
واضح دی چې ستنه شویو کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لکه او د لک نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حکم محرومه پاتې نه شي نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
هغه کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا د دفتر ته زیات رسي د ایمنداری والا او دغه والا د کور والا کسون ډیر کام دی ورکه، نو په کور دي ټول خلک فیسیلیټیټ شي ټول ته یو کې سمتا نظر وکړای شي.
د منځنی کور مې مرسیال پروتوکول جان عرفان علي مشال لډیو ته ویل کده چا کور لنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړی شوی د هغې نورې وجه کې دی چې خدا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي منلو ته تیار نه دی.
مکان یا اونر چې کوم دی په موقع موجود نه وي نو هغه ته ټیم مدریدې نه شي او مخکې لاړ شي بل کور کې بیا مخکې لاړ شي بلو کې بل بیا په سبا دي بیا بل ورځ. نو په دې کې اکثر داسې چې کور لنګي نو دلته کې نه دي را اکثر په کوهاټ کې ټل کې یا په پېښور کې چېرته دیری نو هغه کله کله دی خورا چکر کېږي. نو هغه پرزنس چونکې بینګ ان ایس او پی چې کوم دی هغه پرزنس ضروري دی، هغه پکچر هغه سره پکچر ایستل او دغه
واضح دی چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د ډیپلومیټ مجله لیکي چې پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه د ترهګرۍ له منځه وړل نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلاره جوړه کړل شوه، خو د دوو کلونو تیرېدو باوجود په پاکستان کې ترهګري لا هم شتون لري. مجلې د دې پلان په ځینو نکاتو نیوکې کړې دي چې تفصیل یې د اسرار عالم مبنا ورو.
په لیکنه کې راغلی د خامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لرې کړل شو چې دا رنګ تر هغه ته پانسیانی ورکړل شي او په تیرو دوو کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د یو رپورټ له مخې په دار ځړول شوو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترهګرۍ کې له سره ککړ نه وو. د ریش الیکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترهګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 115 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سین صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 15% جوړوي د دې په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 3,360 کیسونه ناحل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سخت دریځ ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کېږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کېږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په ضمني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دادي چې د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامل وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیکټا به مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو لکه نه چې د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلاره اعلان شوې تر اوسه د نیکټا یو غونډه هم نه درابلل شوې. همداراز فنډونه یې لزند سره مخ دي. که څه هم د یادې خامی تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو اداوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی، خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومیټ مجللی کې د ترګرۍ مستقل حل لپاره باید ولسی قانون نافذ کوونکې ادارې له خرابو خلکو پاکې پیاوړې او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې شل، مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې 14، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید 2، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
او ریدون کو نن په ټوله نړۍ کې عیسویان کریسمس المانزی دی. لړکی په پاکستان کې هم عیسایانو له پرون د غونډو لړۍ پیل کړې ده. په دې غونډه کې د عیسویانو ترڅنګ ځینې مسلمانانو هم برخه واخیسته. په دغه وخت ډرامې، سندرې او خاکي هم وړاندې کړل شوې او د امن لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور د ترنپارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس مراسم اول منزلې شو او د سانتا کلاز د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کریسمس لمانځي. د کریسمس په اړه د دستوره د شرکتګا او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنای اجاز مشال ریډیو ته وویل،
موږ دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا دا څه بسنګ کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروری نه، بلکې انسان کېدل ضروری دي. دا انسانان دي او په حیثیت انسان دیم حق جوړیږي چې مونږ د دې سره د دې په خوشحالو کې د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسایي ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
یسو پیدا ہوا، زمانہ ہمارا روبیکا دے روبیکا شمون او دا کرسمس چ دے کنا مون پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام چ دے ولادت ورز دے داغا خوشحالی کے مون کرسمس مناو کو او ان علاوہ چ دے اشپے چ دے کوئی روزی پروگرام کے گی ابر ڈے مناو کو کیک کٹ کو حضرت عیسی علیہ السلام ولادت مبارک کے
د دستور پپائی کی د مدنی ٹولن لخوا د کرسمس د سندرو او ڈرامو اڑاندی کون کو تا سندونا او انعامونا هم ورکړل شو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو زو ننګرهار ته چیرته چې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال د سرپنا لستونز سره شکایت کوي دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپنا بندوبست ورلو وکړل شي بلخوا چارواکي وایي چې د راستانه شو کډوالو لپاره د یو خارګوټي په جوړېدو لاس پورې کړی دی چې ډیر شو زرو کورنیو ته به پکې د کورونو لپاره نمرې ورکړل کیږي نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي
ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسیږي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غنی دی ویلو چې دیو ته به ډالرې ملاویږي دیو ته به نمرې ملاویږي دا شی ملاویږي هغه شی ملاویږي دلته موږ ته سم ملاونه
نادر شاه په نوم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپنا لستونزې شکایت کوي
پرونه موږ نه لرو رښتیا خبره موږ د ننګرهار ولایت دي د درینورې او اوس چې زو بس برچا مینه کې بدن نه کیو فکر دشته او هغه روسي جوازه ده چې زایونو ورکي کابا زایونو نمرې شروع شو بیا ولاړ شو هغه نمرو ته بس دا مسله ده
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپنا لپاره یې د یو خرګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډېر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي
پنځه لکه او شپېته زره څخه زیات وګړي راغلي دي تقریبا اتیا پنځه فیصد دغه ننګرهار ته راغلي
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره درې نیم زره افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
مشال رادیو تغوغی اوریدونکو ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل خیریه ادارې د ختمولو اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک لوی سارنوالۍ د دغه خیریه ادارې لخوا د ترامپ انتخاباتي کمپاین ته د ګټې رسولو د تورونو تحقیقات کوي د دې رپورت مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو
د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د خالی په ورځ د خپلې خیریه ادارې ترامپ فاونډیشن د ختمولو اعلان وکړ او خپل وکیل ته یې دغه کار په قانوني توګه د سرته رسولو عمل وسپاره نوموړي وویل ترامپ فاونډیشن د یو شمېر خلکو سره خېګړې کړې دي خو اوس نه غواړي چې دغه اداره یې د ولسمشرۍ د ذمهواریو ترسره کولو په لاره کې خنډ جوړ شي د دې رپورت تر مخه ډونلډ ترامپ ویلي چې دغه اداره د ګټو د ټکر د مخنیوي لپاره ختموي د امریکایي قانون لاندې په اعلی حکومتي چوکیو کارکونکي کسان نور داسې روزګارونه نشي کولی چې له خپلې چوکۍ ورته د ګټې رسولو امکان وي ترامپ ژمنه کړې چې اوس یې د ولسمشر په حیث خپل ټول وخت د هیواد او هیوادوالو مشکلاتو ختمولو ته وقف کړی دی بلخوا د نیویارک لوی سارنوالی د ترامپ فاونډیشن په اړه د هغو میډیایي رپورټونو څېړنه کوي چې پکې تور لګول شوی یا د ادارې د ترامپ انتخاباتي کمپاین ته مالی ګټې رسولې دي خو سارنوالی وایي ترامپ فاونډیشن تر هغې نشي ختمېدلې تر څو چې دغه تحقیقات مکمل شوي نه وي هلته د ترامپ مخالفه ډیموکراتیک ګوند قامی کمیټې ویلي د خیریه ادارې د بندولو اقدام کافي نه دی بلکې ترامپ ته پکار دی چې له خپلو کاروباري ادارو نه هم لاس په سر شي او دا راز د ګټو د ټکر د قانون د سرغړونې اندېښنه ختم شي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال په هیلری کلینټن ډېرې نیوکې کړې وې چې د خارجه چارو د وزیر په حیث یې خیریه ادارې کلینټن فاونډیشن ته ګټې رسولې دي. ټرمپ په اخیری ولسمشریزه مباحثه کې له نوموړي غوښتنه کړې وه چې د مستحقو او بېوزلو خلکو د خیر ښېګڼې لپاره راغونډې کړې پیسې دې واپس کړي، ځکه چې هغه د دغې مقصد لپاره نه استعمالیږي. ډونلډ ټرمپ د خپل خیریه ادارې د ختمولو نه یوه ورځ وړاندې خپل زوی اریک ټرمپ هم منې کړو چې د اریک ټرمپ فاونډیشن لپاره د چانده نه راغونډوي. له هغې وروسته ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل د ده زوی اریک د کینسر په رنځ اخته ماشومانو لپاره خیریه اداره چلوله، خو د ولسمشر جوړېدو نه پس د هغه ته د ګټو د ټکر د قانون له وجې د دغه کار اجازه نشي ورکولی. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې په دې خبره افسوس څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د مشال مرکه هم اورو. تاسو اوریدل مهي روي د مازیګر درینی مې بجې شوي دي. لند خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په چین پاکستان سفیر اداره کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په صوابه کې جلسه کوي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي شوکت شبدین مشر ورته ویل په پاکستان چین سفیر اداره کې د پښتنو د حق په اړه اندېښنې ځواب نشي نو مظاهره به هم پیل کړي. د پاکستان کونو سر وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. په پاکستان آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د کونو سر وزیر چودري صالح خان وویل چې زرداری ته د څه قسم مفاهمت یا ډیل ضرورت نشته، ځکه چې د نوموړي له هیواده پرتلو یا راتلو څه بندیز نشته. په جګړو پوځي ولایتو کې د منځنۍ کورم ایجنسۍ ځپل شو ځنو خلکو نن مشال ډوته وویل چې حکومت د مالی مرستو کومه سروې کوي هغه له درغلیو ډکه ده. خو د منځنۍ کورم ایجنسۍ مرستیال پروتوکول ایجنټ عرفان علي پرون مشال ډو سره خبرو کې د درغلیو دغه تورونه رد کړل. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس مانځي. پېښور کې پرون د لړکې غونډې شوي. افغان ځای چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلې دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو مړی یې روستو له هغو د تور سمندرګي نه راویستی چې یوه روسي پوځي الوتکه نن سهار وختي راوغورځېده. په الوتکه کې دوه نوي کسان سپاره وو.
اوریدونکو اوس هم د مشال امریکې ترازو د نن په مرکه کې د تاریخدان عبدالله کانې سره خبرې کوو. کوربا خالد خان دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل کوربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره محمد عبدالله کانې سره ملمه دي. دی د پښتنو په تاریخ باندې جوړ نظر لري. دی دغه سیړنې کړې دي او په خصوصي توګه د پښتنو په شجرو باندې او د پښتنو چې کم کام قبیلې دي باغی باندې هم ډیر زیات سټډي کړې ده، ډیر پوهه پې لري. دی سره به نن هم په دغه موضوع خبرې کوو. عبدالله صاحب یو جهان مننه ک په پیل کې مو خپل لنډ شان پیژندګلو کا.
زمانو محمد عبدالله دی. د خیش کی قبیلې سره تعلق ساتم او زما پیشه چې دا هغه ټیچنګ پاتې شوې دي. د پښتو د پروفیسر په حیثیت زه ریټایر شوم. نن سبا ریټایر جون 13 وم. بس دغه زما پیژندګلو ده.
عبدالله صاحب لکه څنګه چې مو زمونږ د موضوع چې د پروګرام د پښتنو د تاریخ پاک له خبرې کوو. د دې د شجرو د کم قبیله د پښتنو د څوک د دې څه تاریخ دی؟
د پښتنو د اصل نسل باره کې مختلف نظریات دي. بعض مورخین چې دی د اریایی سره کاږي، بعض وایي چې بنی اسرائیل دي، بعض وایي چې نه دا د مختلفو قومونو یو مکسر دی. مختلف وینې په دې کې را جمع شوې دي او بعض وایي چې نه نور قومونه د دې نه وتلي دي، پښتون قوم د چا نه دی وتلي. بهر حال زیاته دغه چکم زمون په علاقه شوی دا هغه د بنی اسرائیل کې دو شوی دا او هغه متعلق چکم شجره مرتب کړی شوی دی داغه درو یاد پختنو د ټولو نمشر نکړ یا جد امجد قیس عبد الرشید یادیږي او لکه څنګه چې معلومه ده وایي چې د قیس د پلار نوم ایس بن سلور بن ابتا بن نعیم بن معلم او دغه شان چې دی طالوت علیه السلام ته او بیا یعقوب علیه السلام ته چې هغه اسرائیل لقب لري او د هغه اولاد ته بنی اسرائیل وایي رسول شوی ده په دې باندې ټولو نه وړاندې کوم کتاب لیکل شوی دی هغه تاریخ خان جیهان لودی یا مخزن افغانی دی کوم چې خواجه نعمت الله حروی لیکلې دی دا اکبر بادشاہ د سردار اعظم د کتب خانی منتظم پاتې شو او بیا رستو چې دی نو خان جیهان لودی سره پاتې و
او په دغه عبدالله صاحب خبره کوو دا ځینې خلک چې وایي دا آریا دي او تاسو په خپله خبره کوم نو دې په کوم بنیاد وایي چې پښتانه آریا دي
څوکې دا پښتو ژبه چې ده دا آریایي ژبو سره تعلق ساتي د دغې په بنیاد باندې دي دا وایي چې پښتون آریایي دي پوه شوې او د هغې خوشه کومې علاقې چې دي لکه ایران چې شو ایران لس چې دی د آریان نه وتې دي دغه شانتې انڈیا خلق چې دی اغم آریایی دی نو دی اٹومیٹکلی د ژبې په بنیاد او دا چاپرچک په بنیاد دا خبره کوي یا بعضې سیزونه داسې دي رواجونه چې د هغې په بنیاد دي دا وایي چې پښتانه آریایی دي ها نو خبر مې کوله چې پښتانو د شجرو د رو یا د پښتنو د ټولو نه مشر نیکه یا چې د امجد چې دی هغه قیس عبدالرشید یادیږي دغه خواجه نعمت الله حرمی وایي چې دا قیس عبدالرشید شجره چې ده یو روایت درو یا پنځه څلوېښتم کې د طالوت علیه السلام نسی افغانه بن ارمیا ته رسي او بیا په پنځوس واسطو سره یعقوب علیہ السلام تا او په پینده پندو سے ابراہیم علیہ السلام تا رسول دا او وایی چه پا بل روایت سرا پا سلور دیشو واسطو سرا افغانا بین ارمیا تا او پا بیالیس واسطو سرا یعقوب علیہ السلام تا پا پینتالیس واسطو سرا ابراہیم علیہ السلام تا او دریش پیتو واسطو سرا آدم علیہ السلام تا رسول دا بهر حال د دغې د رویا د قیس عبدالرشید چې دی درې زامن یادیږي سړبون غورغوشت او بریټن کومې قبیلې چې د سړبون په اولاد کې راځي په سړبني قبیلو یادیږي کوم چې د غورغوشت په اولاد کې راځي هغه غورغوشتي قبیلو سره یادی او کوم چې د بریټن په اولاد کې راځي هغه بریټني او د دې نه علاوه دا قبیلو یو بله ګروپ دی چې هغې ته کرلاڼي قبایل وایي اغا چې دی دا سربنی قبایلو سرا یو ځای کوي خدا وایي چې دا نسلی نه دی بلکې وسلی دی یعنی متبنا دی زوی جوړ کړی شوی دی لکه ستر خوشالم وایي پښتون په اصل سړه بنی دی یا غورغوشتې دی یا بیټنې دی لودی خرجې دی د بیټ له لوره په سړبن پورې بیا کرنانې دی
عبدالله صاحب دا سړبن بیا کم اولاد دی کمې قبیلې د سړبن نه دا کیږي دې باندې به نورو باندې به خبرې کوو په دې موي
دا سړبن په دوه زامن یادیږي یو شرخبون او یو خرشبون څوکې وایي چې دا شرخبون اسلامي نوم شرفالدین او دا خرشبون نوم خیرالدین په دې وجه سړبنی قبایل چې دی دوه مین شاخونو کې ویشدی شوی دی او بیا د شاخبون په اولاد کې چې دی غټ غټ قبیلې شیرانی ترین میانا بړیس او اورمر راځي او چا دا ویلی دي چې اورمر یعنی نو پنځم زوی امردینو او امردین چې دی د دوار په یو دور مین شو هغې سره واده وکړو د هغې نه یو زوی یې پیدا شو چې اورمړ نومېدو کوم چې د پلار نه زیات شهرت او دولت حاصل کو په دې وجه قبیله چې ده داغه په نوم اورمړ یادی نو دغه پنځه غټ قبایل دي او بیا نور چې دی پاگے کی وڑے قبیلے ڈیر جاتی
بیا دا غورغوشتی چکم داغی دا کم شجارا دا بیا داغی نا کم کامون دا شیر دی یا دا بیٹانی تاسو ہوئے چی دا غدری دا غدی
دا دا کم ما یاد کر چی شخبون اولاد میں یاد کر خو دا خشبون پا اولاد کی اول وی زکر چاگی کی مین غٹ قبائل چی دے لکا یوسف زی مامان خلیل دا حسی سوکنی جڑان دا ٹول رازی نو پدے وجہ داغے ذکر ضروری دی بیا دتا دا اگر رشتی قبائلو او دا دغا ذکر کو
سمجھا سمجھا
ہاں مطلب دا دے چھے وائی چھے دا خشمون درے زمن یعنی زمن کند کاسی زمن دا بیا پاولاد کے محمد زی خیشکی کتانی نوخی او ندبیزی دا رازی او دا کن پا اولاد که چه دی بیا غوری یا غوریاخیل چه ورتوی او شیخا شیخی یا بعضی خشی او خخی دی که دیدی دا غوریاخیل او که پیندلوی قبائل چه آغا سوکنی دی زیران دی ممن دی خلیل دی او داوزی دی ممن او داوزی چه دی پا غط نوم سر دولت خیل یادی گی او بیا چه دی لان دی دو شاخونو که ویشی لیشی می دی دا کشان تی چه دی دا کن دا اولاد چه دی یو دا گرر خیلو دا پینده قبیلی شوی او بیا دا خخی اولاد که چه دی یوسف زی رازی ترکلانی او گگیانی رازی او دا یوسف زی چه دی اگه بیا دو شاخه دی مندر او یوسف زی زکا چه وای چه دا کن دو زمانو یا عمر و یوسف عمر چه دی دا انڈیا تطلی و بیا لکه مرسو دا غزوی مندر یوسف راوستو خپل لوری مرتا ورکا او دا اگه نسل چه دی اگه امزارتا یوسف زی وای لیکن فرق پا مندر لفظ رکی دی
او دغه بیا چې تاسو دا کم دغه غورغشتي او دغه داغي بیا کم دغه مراد دوی
د غورغشت درې زامن یادی یو دانی بابی مندو دا دانی په اولاد کې پنی داوی ناغر او کاکر دا راځي او د بابی سلور زامن یاد کړی شو دی او دغه نمونه ماتا پدی وجه یاد دی چې د فرشتو مکرم فرشتو نی جبریل ازرائیل میکائیل او اسرافیل نام دی پدی وجه چې دی ماتا یاد دی او مندو اولاد پته نه لګی
او دغه د بیٹنو پاک لکه مو چې د دې کوم اولاد دی
د بیٹناس درې زامن یادیږي یو کجین دی یو اشبون یا اشپو دی او بل اسماعیل دی او یو لوری را بی بی متو چې هغه یو بل سید زاده و چې ده سره دیرو او ده متبنا دغه کړو دغه تواده شوې ده او دغه نه بیا کمې قبیلې چې پیدا شوې دي هغې ته متي قبایل وایي پوه شوې
نو دغه کم قبایل دی لکه دغه اوس د اوسنی دور کې دغه کم داسې شاخونه دي دا کم
سروانی یعنی د شاه حسین چې دی درې زامن یادیږي یو غلزه ابراهیم دا او سروانی او د ابراهیم په اولاد کې پولر تورانی دا راځي دا غلزه په اولاد کې او د ابراهیم په اولاد کې دوتانی سیانی او نیازی در رازی
او دقا یو تاسو دا بلا خبرو دا کرلانی مووی
کرلانی که چه دی خطک شیطک پیشوی دا کرلانی چه دی دو زمن یادی چه اگا کودی او شیطک دی او دا کودی پا اولاد که اتمان دلزاک وردک مانی خوگی خطک او مکلی یاد کردی شوی دی او دا کشان دی بیا دا شیطک پا اولاد که چه داغه ذکر پا کم کتاب چه ما یاد کو آغه که نیستا نو لیکن نورو کتابونو کشتا لکه دیتی نا وزیر محسود دور افریدی دو نقط قبائل چه دی آغا پا داغه کتاب که ندی بیان کرده حالانکه دا شجرو دا رومی کتاب دی
کدا مراتب چې دغه شجری یا کوم معلومات چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکه دا پړومبی ځل کله په تاسو پیل کې ذکر مو کو خدا دا چا وخت او کم دور چې دا
د جهانگیر یعنی د اکبر بادشاہ د جوی د جهانگیر دور مغدیه خاندان دور
لودی خبرو کا دغه وخت کې هم داسې دغه شی و لکه دا
دا ابراهیم نامه چې ما واغسته دا بی بی ماتو په اولاد کې بعض دې سره رواجت مشهور دی چې دا څوک د بلت نیکن مسیو د لور دی یو او یو ځل دا سی اصول چې دی د یخنې په وجه دا زیات دی ووري علاقو نه کم یې ووري علاقو ته راغله او څه وخت یا چې بیا جمع لږ په دغه شو نو دی بیا بر او خاطر هلته کې چې دی هغې هغه زنان ته ووی چې یاره دې وړو د پاره ډوډۍ تیاره کړه پوه شوې هغې خو ووی چې اور نشته ورکه چې اور پیدا شي نو بیا به تیاره کړم هغه ورته وی یاره دغه تنور کې وګوره وی به هغې ورته وی شپږ میاشتو شو څنګه به وي خو بهر حال هغې چې وکتل د اور څه بسیري ولیده او بیا اور بل کړه او ډوډۍ پخه کړه نیکه چې دی خپل نسو ته د هغه امتحان دپاره چې یاره کم یو پکې تکړه دی یا کم یو د قیادت چې دی قابل او جوګه دی هغې ته و چې ما ته روټۍ تیار شي ما ته راورسوه چې زه په تاسو ویش کړم نو وی د ټولو نه ابراهیم چې هغه عمر کې وړوکې و لیکن تیز و روټۍ واغېسته او دله زر راورسوله په دې وجه هغه و چې ابراهیم لوی دی نو ای په لودی مشهور شو
حکاره چې دغه چې تاسو خبره کوي د پښتنو نو بیا مونږ وګورو افغان یا پښتون یا پښتون نو دې کې به کوم دغه لکه دا افغان پښتون او د پښتون دغه دواړه په دې کې راځي د قبیلې خبره چې تاسو کوي د تاریخ شجرې چې باید
نو افغان خو بعضې خلک لکه اوس شجرې چې دی افغانه بن ارمیا ته رسوي کنه نو په دغې وجه هم افغان او بعضې خلک وایي چې د دې مشرانو په جرګو کې ډېر لوی شور کولو په دغې وجه دی په افغان نامه یاد کړی شو او بیا بعضې متاخرینو دا ویلي چې یاره کوم دغه کې اوسي غریزو علاقو کې اوسي هغه پښتون او چې میدانی کې اوسي هغه په پټان لفظ یاد شوی دی خوشحال چې دی په خپل کلام کې اکثر پختون لفظ استعمال کرے دی خجوز ہے کہ پٹھان لفظ استعمال کرے دی او کی دی شی دا پٹھان لفظ دے دے دا انڈیا خط کو دیتا ور کرے ہو بعض خلق کو یہ چکیس عبدالرشید دربار نبوت تا تشریف اڑو او مشرف با اسلام شیو او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ور تا بطان لقب ور کرو کم سے دا کشتے ارشی ته وای نو وای چې په دغه وجه هغه په پټان مشهور شو بهر روایتونه مختلف دي
کله چې په ګورو پښتانه چې هغه په افغانستان کې دي په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې بیا په قبایلو کې نو که دغه شجرې تاسو دغه کې کومې بیان کې او که په موجوده دغه کې ورته وګورو حالاتو کې نو په خیبر پښتونخوا کې د دغه قبیلو کوم داسې لوی لوی قبیلې دي شجرې دي چې هغه دغلته دا کېږي او بیا به د بلوچستان هم خبره کوو د افغانستان هم خبره کوو خو په خیبر پښتونخوا کې کوم داسې لوی کوم دا تاسو چې دغه کې د هغې شاخونه دلته پراته دي کوم کام
نو سړبنو کې دغه مامند خلیل داوزي سمکنی او دارزي یا یوسفزي مندړ او دغه شانتې خیشکي دا قبایل چې دی دا پکې ډېره دي او دغه کې کرناڼي قبایلو کې افریدي شو خټک شو وزیر شو داوډ شو مسوس شو
دا بنگش
بنگش وای چې دا عربي نسل ده اسد کې دا عربي قبیله ده لیکن دلته کې ژبه او د خپل هغه روایت بدل کړي پښتنو کې زم شوي دي
خو بیا په بلوچستان کې دغه کاکړ او مندوخیل او دغه هم لوی لوی قامونه قبیلې دي د پښتنو کې دغه دا د چا اولاد دي
نه کاکړ چې لکه څنګه ذکر وشو چې کاکړ دا غورغوش په اولاد کې راځي کن غورستی قبایلو کې راځي بلوچستان کې هم شته او دغه کې هم شته بلکې دلته کې په خور کې څه خلک پاتې وو لکه عبدالرب نشته مشهور مسلم لیگ لیډر دام کاکړ وو نو زیات تر بلوچستان کې او افغانستان کې کاکړ مونږ دي شي
او بیا په افغانستان کې کو ګورو د دې کم دغه د پښتنو
دا دغه کې چې دی لکه محمد زی خو یو دا زمن د اولاد کې راځي لیکن بل محمد زی چې دی د شرقون په اولاد کې راځي دا کمی سره چې ظاهر شاه او داود او دې تعلق ساتلو کنه نو هغه هم سربني دغه کې راځي لیکن دغه دویم شاخ دی لیکن بعضې داسې قبیلې دي چې هغه افغانستان کې هم شته او پاکستان کې هم شته لکه اوس بعضې افریدي شو یا مخصوص قبایل شو شینواري شو نو دا دواړو طرفو ته دا ډیورن لاین اوسي که نه
بیا دغه شجرې چې دي یا دغه کوم تاسو چې خبر وکړه لکه دې باندې نیوکې هم شوي دي لکه ډېر اعتراضونه پې چې راغلي دي داسې یو ایون د پښتنو په تاریخ باندې څوک متفق نه دي کوم تاریخدان چې دي شرنکار چې دي
نو دې کې بعضې خو خبر داسې وي چې هغه بالکل د حقایقو نه جرم دي لکه بعضې دا روایت چې په دې وجه دین ورکړی شو یا په دې وجه ارمړ نوم ورکړی شو کنه نو هغه خو یو عقل نه اخلي او دویمه خبره دا ده چې لکه ما درته ووایي چې د یو د روایت د مخه وایي چې د قیصة الرشید شجره چې دی هغه پنځوسم واسطو سره پنځوس واسطو سره یعقوب علیه السلام ته او پنځه پنځوس ابراهیم علیه السلام ترسی نو پکار داده چه یعقوب علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام نو سیده دا اسحاق علیه السلام زویده نو پکار داده چه دو پنزوس بانده او رسی دلده که دی پینده پنزوس یاده دا گشانت چه دی دا ارمیا دا افغانیا افغانا او دا دلو پا منیس که دا تالوت علیه السلام نام پا منیس که چه کم دا گخی آغم چه دی دا گه نپتا دا لگی چه دا حساب چه دی دا ٹھیک نه دی نو پدا کې وچا چه دی دا سه غنی دی چې دا شجره چه دی دا هم دغه دور کې مرتب کړی شوی دی پښه ځکه ته نه اکثر قبایل پاتې دي بعضې کارلان سره بیا نتی کړی دي او په دې وجه چې دی هغه شجره یې پوره کړي
ما اورېدلی دي چې دغه تاریخ د مغولو په وخت کې دغه شوی دی او بیا دیګ باندې پښتنو اوسنۍ دغه دي که رس مخکې تیر شوي دي هغې بیا په ډېر زیات تنقیدونه کړي دي چې یاره دا یو ډېر زیات تعصبانه تاریخ لیکل شوی دی د پښتنو
نه خیر تعصبانه خو دغه نه دي د هغې نه وړاندې کوم تاریخونه چې لیکل شوي دي پښتنو سره تعصب پکې خودلی شوی دی البته دا تاریخ چې دی د څه نه څه د پښتنو مرسته کوي او طرفداري کوي لیکن هغه طرفداری کې چې دی هغې کې بیا چې دی د دې جانبداري چې دی هغه صفا دیدی شي لکه دا لودی او سوری خاندانو د تعریف چې کوي نو دونه موږ باید هغې نه کار اخلي چې زمونږ کوم د ټاپ ادیبان او دغه چې دي هغه هم د دغې عمرو رتبې ته نشي رسېدی نو په دغې وجه چې دی هغه د شک په نظر کتی شي
او دې کې بیا داسې د پښتنو قبیلې شته چې هغې په هندوستان کې اوسېږي یا هغې هغه خپله ژبه یې راکړي یا په پنجاب کې اوسېږي
او ډېرې قبیلې د دې نه تلي دي په څه په پنجاب کې هم ډېره شوي دي او بیا انډیا ته ډېرې زیاتې تلي دي بلکې روهیل کنډ دا ټول د روهیلو نه ټاک دی پوه شوې دغه شانتې اوس که دا خیشکي قبیله والی دی نو قصور کې خورجا کې دا د دې خلک موندی شي نو پښتانه چې دي اکثر یا خو دا حملاور په حیثیت تللی یا د معاش په تلاش کې تللی دي او بیا هلته کې دېره شوي دي د هغې اولاد چکم پاتشن هغه کې اکثر جبه یې راکړل او دا هغه ځای تصیب خپل کړل او بعض تدریج مودې پورې چې د خپل جبه یاد لرل یا لیکن بیا رستو دغه شوی
ښه کار سپتا سو د پښتو ادب پروفیسر پاتې شوی دغه سیرنې مکړې دي کم دغه کتابونه لیکل شوی دي د پښتنو په دغه شجرو باندې د پښتون په تاریخ باندې چې هغه بنده په لغو کې چیرې دا د خلکو په کار کړی دا کتابونه تر اوسه پورې په دې لیکل شوی دي
نو تاسو ته ما د تاریخ خان جهان دودی مخزن افغانی او علاوه د تاریخ شیر شاهی چې دی لیکل شوی دی او بیا وروسته چې دی تاریخ مورسه دا خوشحال خان خټک نوسی افضل خان خټک لیکلې دي بیا دغه شانتي ورپسې وروستو نور ډېر لیکلي شوي دي لکه یوسف زی افغان او بیا سر اولف کیرودی پټان لیکلي دي بیا بهادر شاه ظفر چې دی پښتانه د تاریخ په رڼا کې مختلف کتابونه بیا لیکلي شوي دي او دغه نظریات راغشتي شوي دي په هغې باندې تنقیدونه هم کړي شوي دي او بیا خپله رایې ارجو رسم و رواج او دغه چې دی هغه پکې زیات بیان شوی دی مطلب دا دی چې د قدیم تاریخ په ځای چې دی هغه کوه نو د ماحول نمایندگی کړی ده نو دغه شانتې کېدی ساد الله جان برک نه چې دغه هم لیکلې پریشان خټک هم لیکلې نور ډېر تاریخونه لیکلي شوي دي خو زیات د دغې تاریخونو نه پکې دغه اغېشتې شوی دی ماده دغه اغېشتې شوی
خو بیا د کوګورو د انګریز د وخت هم ډېر زیات څېړنې شوي دي که هغه مونږ د پښتنو په تاریخ وګورو که په ادب وګورو تاسو د لیفکورو خبرو کا خو دې کې میجر راولټي غالباً داسې یو کس چې هغه هم ډېر زیات څېړنې کړې دي دا هغې پات له څه وایې دا مستشرقین چې ورته وایي
مستشرقینو کې میجر راولټي نامه تاسو واغسته دام راځي او نور ډېر کسان شته خو لیکن دغې ټول څېړنې زیاتر چې دي هغه ادبي خلکو سره تعلق ساتي که نه زیاتر هغې د شعرا یا د لیکوالو حالات را نقل کړي دي او دغه شان دي د پښتنو لیکوالو بعضې که تاسو وګورئ نو اکثرو تاریخونو کې یا د پیغمبرانو حالات زیات بیان کړي شوي یا د اولیای کرام حالات زیات او تذکرې بیان کړي شوي دي عام ژوند چې دی هغه کم څېړلې شوي دی او په دغه وجه چې دی زیات تاریخ چې دی هغه پخوانی هغه په تیاره کې ښکاري
تاسو ګڼئ چې د دې داسې ضرورت شته چې همدغه په دغه بنیادونو باندې په جدیدیت او ساینسي طریقو سره څېړنې وشي
ضرور پکار ځکه چې یو خو دا ده چې دا تحقیق او څېړنه دروازې یو وخت کې بند نه دي بل دا دی چې خامخا یو انسان کوشش کوي نو هغې ته خامخا داسې مواد په لاس راشي چې مخکنو د هغه نه وړاندې نه وي ټچ کړی نو څېړنه یا تحقیق چې دی هغه جاري ساتل چې دی هغه ضروري دي بلکې داسې چې دی چې څومره زیاته خلا او تیاری وي دونه د آینده قوم د پاره چې دی چیلنجونه سیوا وي ځکه چې مواد زیات وي خو هر څوک ته استفاده کولی شي یو معمولي دغه عالم هغه مواد راغیستی شي او د هغې نه فایده وچتولی شي خو چې هر کله مواد کم وي نو دته د ریسرچ میدان چې دی هغه زیات وسیع وي
ها کاری صاحب وګورو په افغانستان کې هم په دغه پښتنو په تاریخ د افغانانو په تاریخ ډېر کار شوی دی دی خوا هم کار شوی دی نو دغه بیا د افغانستان مورخین او بیا د پښتونخوا د مورخین دا په کوم خبره باندې تضاد لري او په کوم باندې متفق دي
دا تر کومه چې د افغانستان د لیکوالو یا د مورخینو تعلق دی نو هغې زیات تر په آریایي متفق دی په دغه وجه خپل فضایي ته نوم آریانه ورکړی دی ځکه چې هغې دا ګڼي چې پښتانه آریایي دي او تاسو ته ما وویل چې اکثر مثالونه د آریایي کېدو یا د بني اسرائیل کېدو روڑی نو یا رواجونا رامخ کی کئی یا دا جب سہارا خلی او پختو چه دا آگا خو کلی که پختون چه دے بنی اسرائیل دے او یا آریائی سر تعلق لری لیکن جب چه دا آگا آریائی دا پاگئی کی اس شک نیسا پا دے وجہ دا آگی دا دا ودا چه پختون چه دے دا آریائی دے او آگی چه دے دا بنی اسرائیل یہ دو پہاکے زیادتر ندی
حکایت سے دغا دا پختنو مین دغا لکلوی دغا کم جودا دا کم دینا دغا کم خورشوی دے کپلن رٹو کموی
اسے خو دا روایات و درور وی چی دا آب استادانا دا استادا مانا دا ولاریو با نو ولاریو با خو کیسپین سی کی دیشی پیرا چی دے اوچا دا آغام نیانس کے کیسپین سی موجود دے بہرحال بعض روایاتوں کے غوڑا مرغ یادی او دا وہ چون کے پاگے جنگ سے او وینی ڈیر زیات بدل وی پدے و جا گا دغ سے وہ گا بالکل غوڑ سے وہ زکا اگت پکوڑ غوڑا مرغ بانی مشہور سو نو وہ چدا اگے زنا لا لگا شو بھی تھی
یو جہان مننے دا مشال ریڈیو سر دا خبر کولو مہربانی